په زده کوونکو یې څه اغېز کړی دی وضعیت؟
سلامونه د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو او مېلمنو تاسو ته. دا چې د افغانستان معرف د ډېر وخت ټکنۍ او د کرونا د وجه هم زموږ معرف ډېر ټکنۍ سو، د زده کوونکو وخت ضایع سو، او بیا چې کله په افغانستان کې نوي تحولات راغله نو له دې سره معرف ډېر زیات متاثر دي. زده کوونکو پر روحیاتو باندې، د زده کوونکو پر روانو حالاتو باندې، او د دې پر وخت پر ټولو باندې چې د وخت ضایع ده پر دې ټولو باندې بد اثر کوي، او یو لوی فاصله د معرف سره رامنځته کیږي، او په مجموع کې ټول زده کوونکي، په مجموع کې ټول کسان، ملت ناراضه کیږي، او یو لویه ناهیلي او بې باوري رامنځته شوې.
تاسو خپل د داسې یو بنسټ په توګه چې د زده کړو په برخه کې کار کوي، یا د طالبانو د پوهنې وزارت له مسؤلانو سره یا له نورو چارواکو سره په دې اړه مو خبرې شوې دي چې ښوونځي باید پرانیزي، که خبرې مو شوې څه درته ویل شوې؟
موږ په لوړه کچه نه بلکې په ټیټه کچه باندې خبرې ورسره روان دي. خبرې مو ورسره کړې دي چې د نجونو ښوونځي په ټول کې د هر انسان حق دی، باید دا کنور وکړه دی د خپل اساسي حق ورته ورسیږي. خو دوی هم تر اوسه پورې هغه څه چې موږ یې غواړو، هغه څه جواب چې موږ ته د منلو وړ یې، موږ نه دی ترلاسه کړی. یعنی چې موږ ته وویل چې تر پلانی وخت پورې په دغه اساس باندې، په دې شرایطو باندې موږ غواړو چې د معرف بیرته ښوونځي د ټولو پر مخ باندې خلاص شي، د نجونو پر مخ باندې په ځانګړي ډول خلاص شي. خو تر اوسه پورې موږ تر یو کانه جواب نه دی ترلاسه کړی. یعنی موږ غواړو، ټول ملت غواړي. تاسو ولیدل چې د کابل علماو د پرون د مزار شریف کې د علماو سرپرستی شورا همدا وویل چې باید نجونو د ښوونځي خلاصي، او هیڅ بانه د دې د دانش توجه کولای چې نور د نجونو ښوونځي بند پاتې شي. ملت هم غواړي، موږ هم غوښته د قانون راهیسې موږ هم دغه وایو، ټولو ته وایو چې دا زموږ د اولادونو، زموږ د ماشومانو، زموږ د راتلونکي او په مجموع کې د انسان حق دی. دې ته باید زمینه سازي وسي. د دې لپاره هیڅ د دې معنی باید نه شي چې زموږ د شاګردانو وخت دی. خو تم څه چې موږ ته ویل سوي دي هغه تر اوسه پورې زموږ خپل د قناعت وړ نه دي.
همدا ډول په خبرونه کې یو زده کوونکی هم را سره ده چې په بحث کې به برخه را سره اخلي. خو مخکې له دې چې هغې ته ورشو، د یوې داسې لیکوالې خبرې در اورو چې خپله لا په ښوونځي کې ده خو ښوونځی تړل شوی، د غلې ملالۍ وقار خبرې به واورو چې دا څه وایي او څه غواړي. وروسته به بحث ته دوام ورکړو.
زه ملالۍ وقار یم. تېر کال چې طالبانو د نجونو ښوونځي پیل نه کړل، ما او خور مې صفیه ډېر وژړل. دومره مو وژړل چې حتی پلار مو هم له موږ سره یو ځای اوښکې تویې کړې. سږ کال دا دی بیا هم ټولې افغان نجونې په کورو ناستې دي. د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، او د دوی انساني او شرعي حق ترې اخیستل شوی دی. هیله ده موږ پرېږدئ ډاکتران شو.
دا غلی ملالۍ وقار خبرې مو اورېدې چې ویلې ښوونځی باید خلاص شي، پرانیستل شي چې دوی وکولی شي زده کړې وکړي او ډاکترانی سي. په همدې هیله اغلی هاشمی عثماني را سره په خبرونه کې ده. دا هم د یولسم ټولګي زده کوونکی ده. اغلی عثماني، ښه راغلاست درته وایو. که خپل راته ووایه چې تاسې د نوي کال په لومړۍ ورځ ښوونځي ته تللي وای، څه مو ولیدل، څه درته وویل شو، دغه تاثر که را سره شریک کړئ.
بلې سلام تاسو ته او تاسو همکارانو ته، همداسې زموږ مېلمانو ته. زه خپله هاشمه عثماني هم د یولسم ټولګي زده کوونکي. بلې، کله چې د کال په لومړۍ ورځ موږ مکتب ته لاړو، یعنی موږ ډېر د خوشحالۍ احساس کړو چې موږ مکتب شروع شوي دي. کله هلته ولاړو موږ ته وویل مکتبونه مو دي شروع، تاسو باید خپلو کورو ته ولاړ شئ. یعنی موږ ته هغه کله چې موږ د دې ځای څخه تللو، یعنی ډېر په خوشحالۍ سره د شپې او د ورځې موږ ډېر سوچ وکړې. موږ ډېر خوشحاله وو چې موږ مکتب ته ځو، زموږ درسونه شروع کېږي، موږ خپل د آینده لپاره کولی شو چې یو فکر وکړو، یو څه وکړو. کله چې هلته ولاړو او موږ ته وویل شو چې تاسو باید مکتب ته، تاسو مکتب نه دی شروع، تاسو بس یعنی ډېر د خفګۍ احساس مو کړ. دومره ډېر بد احساس مو وکړ چې یعنی په کلماتو سره موږ هغه نه شو کولی چې بیان کړو. ډېر بد احساس مو درلوده.
افغان صاحب کتا سره ته وای چې خوانځي تړل شوی که څه هم ډېر ښکاره دلیل یې پاړه نه دی ویل شوی خو د یونیفورم مسله یاده شوې. ستاسې په اند په کوم دیني استدلال سره دغه ښوونځي تړل شوي دي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسې او اورېدونکو ته. په دې اړه باندې خو زما د معلوماتو سره سم کوم دیني سند موږ نه لرو د نجونو د زده کړو لپاره کې بندې کړو. دا طالبان د افغانستان د کلچر خبره کوي او بیا دغه ځای د دیني تعبیر و تفسیر سره سم دی کوم څه وایي چې موږ داسې یونیفورم وړاندې کوو چې هغه د افغاني دودونو او د شریعت سره برابر وي چې د حجاب یا ستر یادوي. زما په فکر باندې دا د نجونو د زده کړو لپاره هسې یو بهانه او پلمه لټول دي، ځکه چې زموږ د نجونو چې کوم یونیفورم دی د مکتب هغه اوس کوم د افغاني کلتور سره بالکل برابر دی او د شریعت لخوا دغه ستونزه نه لري. نو دا به زما په فکر باندې څونه چې زه د طالبانو سره بلد یم او دوی پېژنم، لویه برخه طالبان چې دي دا د کلیوالو سیمو سره تعلق لري او زموږ کلیوالي سیمې چې دي دا په مجموع کې دوی د نجونو د زده کړو سره په ذهني ډول باندې جوړ نه دي. نو هغه خپل ذهنیت یو ډول دلته د ښځو پر حقونو باندې تپل دي، نه دا چې دا یونیفورم دا ډېره اصلا په خپل ذات کې ډېره بده خبره هم ده. دغه میلیونونو نجونو میلیونونو پلرونو مندو خوندو ورونو او په مجموع کې د افغان ملت لپاره چې د دغه نه ډېرو انسانانو په اړه باندې دوی دا خبره کوي چې دا د دې وطن د کلتور سره برابر یونیفورم نه دی، دا د شریعت د تفسیر سره د دوی په اند باندې برابر، هغه حجاب چې دوی بولي هغه فربه چې دوی بولي له هغه سره برابر یونیفورم نه دی. دا خلک مسلمانان دي، دا خلک خو تر تاسې مخکې افغانان دي، نو دوی په دا خپل کلتور نه پوهېږي، هغوی په دا خپل دین باندې نه پوهېږي، هغوی د خپل دیني ارزښتونو کلتوري ارزښتونو مراعات نه کوي، خو هغه تر ارڅه مخکې دغه خلک د دغو شانو مراعات کوي. نو تاسو څنګه د دونه میلیونونو انسانانو مسلمانانو افغانانو ته وایاست چې تاسو دغه د نجونو یونیفورم چې دوی دا له افغاني او اسلامي ارزښتونو سره برابر نه دی، موږ غواړو چې یو طرحه جوړ کړو دا برابر کړو او بیا به نو هغه ته اجازه ورکوو. نو دا خو د خلکو سپکاوی دی، یو ډول دا د خلکو د نجونو سپکاوی دی، دا د هغوی د حق سپکاوی دی. تاسو هیڅ دیني استدلال د دې لپاره نه لري که دوی لري وړاندې دي چې دغه استدلال موږ د شریعت څخه لرو، موږ یې ورسره منو. موږ داسې نه یو چې افغانان داسې نه دي چې د اسلام څخه مخ اړوي، اسلامي ارزښتونو څخه مخ اړوي، تر هر څه مخکې ورته معتبر دي. خو که یې دوی دي وړاندې دي، زما په فکر ما د معلوماتو له مخې خو تاسې هیڅ سند موږ په قرآن او حدیث کې د دې لپاره نه لرو.
افغان صاحب کله چې تاسو وایئ چې له دیني اړخه هیڅ ستونزه نشته، یعنی نو بیا ولې تړل شوی دی؟ کومه بهانه ده؟ کوم دلیل ده؟
ما درته وایم چې د دوی لوی اقتصادي چې ده هغه د کلیوالو څخه دي، د طالبانو په مجموع کې کلیوال چې دي هغه تر اوسه پورې زموږ د کلیوالو ذهنیت چې دوی هغه د نجونو د زده کړو لپاره نه دی جوړ شوی. نو دوی هغه خپل ذهنیت چې ده هغه یو ډول دلته په خلکو باندې تحمیلوي. دوی خپل ذهنیت ستونزه ده، د شریعت ستونزه نه ده، د کلتور ستونزه نه ده. کلتور زموږ له رواج او زموږ له کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې خبره نه ده. د دوی چې کوم ذهنیت دی، د کلیوالي ذهنیت د هغه دلته د ښځو پر حقونو باندې تپل کېږي، یوه خبره چې دا دوی وړاندې کوي او یا ما خپل له دې څخه نه ده اورېدلې، خو پر فیسبوک باندې دا خبره د ځینو هغه کسان چې د دوی سره فکري مشترک فکر لري هغوی دا وړاندې کړې ده چې د ښوونکو ستونزه ده چې نجونو ته موږ ښځینه ښوونکي نشو پیدا کولی. نو که دا خبره خو هم چې د دې د نجونو د حق اخیستلو لپاره چې یو داسې حق چې شریعت ورته منلی دی، اخلاقیات ورته منلی دی، قانون ورته منلی دی، مسلم حق دی، هغه په دې بانه ته نه شي اخیستای چې ښځینه ښوونکي نشته. ښځینه ښوونکي تر یو حده پورې په افغانستان کې پیدا کېږي، دا یوه خبره. دویمه خبر دا ده چې یو زده کوونکی که نارینه هم په یو ټولګي کې ودرېږي چې هلته مثلا لس و شل و دېرش نجونې وي، نو دا هم د شریعت له اړخه دغه ستونزه نه لري، ځکه موږ دا ثبوتونه لرو د احادیثو په معتبرو کتابونو کې، په صحیح سو کې لرو، په صحیحینو کې لرو چې د پیغمبر علیه السلام سره په غزواتو کې مېرمنې د صحابه وتللې دي، هلته یې مړې راخیستې دي، زخمیانې راخیستې دي، پسې یې ورتړلې دي، پوښتنې یې ورباندې کړې دي، حج ته ورسره تللې دي، په یو سفر کې ورسره ملګرې شوې دي. نو که داسې وي چې دوی مطلق د یو استاد وجود د نجونو سره په یو ټولګي کې یا په یو سیند کې نشي زغملی، نو دا بیا هم د شریعت څخه یو ډول د شریعت له نصوصو څخه ناخبري ده. په دغه ډول بانو باندې د نجونو د حق د تعلیم حق سړی نه ځینې اخیستی، دا خو دا د شریعت څخه موږ د نجونو د حق اخیستلو دپاره یعنی یو توجیه دوی وړاندې کوي. نور دا دلیل نه شي ورته کېدلی، ځکه موږ دا ثبوت لرو چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اصحاب او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابیات دا په یو ځای کې سره یو ځای شوي دي، دا په یو سفر کې سره ملګري شوي دي، په یو ځای کې مثلا زده کړې د حدیث بیان کړی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفد ورته صحابه ورغلي دي، پښتنې ځینې کړي دي. د حضرت عائشې صدیقې څخه تقریبا 22 احادیث روایت دي، احادیث په کتابونو کې دا چا روایت کړي دي، په دې کې ټول سل احادیث ښځو نه دي روایت کړي، دا نور ټول احادیث نارینه وو دي روایت کړي دي. نو دغه خبره چې دی وړاندې کوي چې دلته فضلن تفوت ښوونکي نه ستو زده کوونکو ته، دا خبره هم دیني دلیل نه شي کېدلی. د دې یو توجیه ده چې وړاندې کوي او په دې باندې د ښځو داسې مسلم حق اخیستل دا د هېڅ ډول توجیه وړ نه دی چې موږ توجیه کړو.
ډیره مننه افغان صاحب. اغلی حبیبه آشنا د ازادي ائتلاف موسسه مشره هم په خبرونه کې را سره دی. اغلی آشنا، مخکې زموږ میلمنو د ښوونځیو د تړلو په عواملو خبرې وکړې. ویسا صاحب وویل چې دوی ته چې کوم دلایل ویل شوي د قناعت وړ نه دي، او همدا ډول د دیني عالم ښاغلی افغان خبرې هم تاسې واورېدې چې د یونیفورم په برخه کې چې طالبان یې په سبب ښوونځي تر اوسه تړلي دي، هغه هم دوی ته د قناعت وړ نه وه. ستاسې په نظر یعنی ستونزه چیرته ده؟ خلک غواړي پوسی چې ولې تړل شوي دي، آیا د یو چا د شخصي سلیقې په خاطر که نه نور مسایل دلته سبب شوي دي، یا مثال غواړي نور څه په دنیا ومني، د نورو غوښتنو په خاطر ښوونځي تړل شوي، د نورو فشارونو د راوستلو لپاره، کیسه چیرې ده؟
سلامونه اول خو ستاسو میلمنو ته او بیا هم اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
خبره اصلا څه ده چې طالب څوک دی؟ د طالب شتون او د طالب ایدیالوجي هغه په دغه کارونو باندې جوړ ده. د ښځو مکتب ته نه پرېښودل یو د هغه شیانو نه، د ښځو په وړاندې مخالفت، د هغوی په کور کې کېنول، دا یو د هغه شیانو نه چې د طالب تعریف یې کوم. د ښځو مکتب ته نه پرېښودل او د هغوی مکتبونه بندول اصلا اسلامي او افغاني توجیه نه لري، دا یو سیاسي پریکړه ده چې هغوی کړې ده، او دا د هغوی خپله پریکړه ده. طالب په خپل لاس کې نه ده چې هغه دا پریکړه وکړي. تاسو وګورئ چې همدا اوس حتی خپل طالبان سوشل میډیا کې دغه پریکړه په خلاف دي. دا چې چا پریکړه کړې ده، دا د دوی مشران دي چې دغه پریکړه کړې، او دوی مشران په لاول پینډۍ کې ناست دي. نو د دې خبرې ته چې مونږه هڅه کوو، دغه
نو هغه لښنه خپل دوی وایي چې موږ ښوونځي پرانیزو، وخت یو څه نیسي، موږ د زده کړو مخالف نه یو. یعنی د دوی استدلال دا دی، حتی د پوهنې وزارت ویلي دي چې دوی تیار دي چې ښوونځي پیل کړي. نو تاسو بیا وایي چې دوی بیخي له سره مانی نه؟
نه، ځکه دا د طالب اول دفعه نه ده دوی دا خبره کوي. طالب وګوري چې کله اول دفعه د پاره افغانستان ته راغلل، کوم بهانې جوړ کړي، هغه وخت هم دغه بهانې کولې. موږ مکتبونه خوشی کوو، زموږ وخت په کار دی، حالات ښه نه دي، امنیت ښه نه دی، افغانستان کې کورنۍ جنگ تیر شوی، دا وغه پخوا وختونه دغه دوی د بانی کولې. اوس هماغه بانی بیا تکراری، صرف دا دی چې د کورنۍ جنگ په ځای ورته د دغې نوم اخلي، د کله د داعش نوم اخلي، کله ورته د پخواني حکومت نوم اخلي، کله د یو نوم اخلي، کله د بل نوم اخلي. طالب یو ملت پیرن برمته کړی دی، او هغه د غواړي نړۍ باندې د قدرت لري، او دوی به دغه کارونه کوي.
وروسته په دې اړه بحث کوو. ویسا صاحب، یو وخت یو څېړنه شوې وه، په دې څېړنه کې ویل شوي وه هغه زده کوونکي چې د کال په پای کې یعنی کله چې دغه کلنی امتحان خلاصیږي دوی رخصتۍ ته ځي، هغه څه چې زده د راتلونکي کال په پیل کې زده نه وي، یو څه هیر وي، ځکه یوه وقفه راغلې وي د زده کړو په منځ کې. نو کله چې دغسې یو وضعیت راځي، څه فکر کوي څومره ډیر به پس د کوونکو تاثیر ډیر وي، څومره به انګیزه له دوی څخه اخیستی وي، څومره به دوی زړه توري کړی وي؟
ته مجموع کې د وخت ضایع چې د هغه کیفیت ته ډېر زیات زیان رسوي، زده کړو کیفیت ته، زده کړې ته ډېر لوی زیان رسوي، او خاصا د ثانوي دورې لپاره، د شاګردانو لپاره، د دې طبقې لپاره، د یوې ورځې غیر حاضري چې د هغوی د زده کړې هغه بهیر چې کوم دی، چې کوم روان وي، نو په سم ډول باندې دی نسی جنی متاثره کېدلی، پس هم ډول باندې دی بیا نه په امتحان کې او نه په راتلونکي چې دی لوړو زده کړو ته بیا لار مومي هغه ګټه نسی نه اخیستلی. نو دا یو د یوې ورځې ضایع زه درته وایم چې دا ډېر لوی زیان دی. ګوره چې هغه د کوم د زموږ د تدریسي نصاب چې کوم دغه ټاکل شوی دی، ورځې ټاکل شوي، یعنی که چیرې شاګرد په کال کې په تدریسي بهیر کې، یعنی په ټول تعلیمي کال کې دی څو ورځې غیر حاضر شي، بیا د امتحان مثلا اته دېرش ورځې دی کولی، بعد بیا دی نشي کولی چې دی په امتحان کې ګډون وکړي، یعنی دی دغه کال چې دی دا کال د ټول ځای کېږي. اوس تقریبا زموږ د شاګردانو یو کال ضایع شو. تاسو ګورئ اوس یو سلو نن یوې ورځې ته رسېږي، څه کم 200 ورځې. دا یو تعلیمي کال دی، له کومه چې پیل شوی دی تعلیمي کال په ګرمسیر منطقو کې، له هماغه څخه بیا تر ننه پورې دا یو تعلیمي کال پوره کېږي. په جوزا کې حمل ثور جوزا، په جوزا کې زموږ تعلیمي کال پوره کېږي. دا زموږ یو کال ټول تعلیمي کال چې دی دا ضایع شو، یعنی د دغه ضایع چې ده دغه بیا په تعلیمي بهیر کې دا جبرانېدلی نه شي. شاګرد زړه توی کېږي، زړه ماتی کېږي، پر کیفیت اغیز کوي، بیا راتلونکي ته خپل کوم پلان چې دی هغه پلان دی مخته نه شي وړلی. نو د دغه وخت ضایع چې ده دا بیا د دوی په حق کې چې ده دا بیا د پرېکړې چې ده دا غیر عادلانه ده. نو د غیر عادلانه پرېکړو چې دی ژر تر ژره باید واخیستل شي، تر څو چې د یو ملت د نسل وژغورل شي له دغسې بدبختیو څخه، له دغسې بد حالات څخه، لکه نن چې موږ ورسره مخ وو او مخ یو. نو د دغه وخت ځای کول چې دی دا 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 بیا جبرانېدلی نه شي. هر څه چې موږ ووایو د جبران وړ نه ده دا مسله. نو زموږ د یوې ورځ جبران ده، نو زموږ نن ته پرون ملامت وو او په سبا ته مې همدغه خلک هر څوک چې وي هغه ملامت چې زموږ نسل ته ملامت وي، موږ باید دا ومنو. د دې څخه باید راووزو چې مثلا دا کمی توجیهګانې چې کېږي دا د منلو وړ نه ملت ته دي نه موږ ته دي. یعنی ګوره زموږ علما نارې وایي، دلته ځینې کسان نارې وایي چې غږ هغه یا ته په د پټوا په شکل باندې، پټوي په شکل باندې وایي چې د دې په دې کې ممانعت نشته. نو دا د وخت دی چې دا ضایع کول چې دي دا د دغه لپاره نه جبرانېدونکې مسله.
مننه اغلی هاشمی عثماني، کتا سره ته وای چې اوس چې ستاسو خوانزي تړل شوی دی، خوانزي ته نه ځي، تاسو یا مثال نورې ټولګیوال یو ملګری دي څه کوي، په څه مصروف یاست؟
موږ خو داسې یو چې کله موږ چې کله نه امتحان ورکوو رخصتیانې پکې راځي، موږ داسې د درس څخه یو څه لرې کېږو نه، خو بیا هم راتلونکي ته مو یو څه هیله وي. خوځ دې موږ خپل راتلونکي ته هیڅ هیله نه لرو. دی یو واري وایو، هو یو واري وایو نه، یعنې موږ ته خپل ځرفلیک نه دی رامعلوم، موږ ته خپل راتلونکي نه دی رامعلوم. موږ او زموږ دوستانې، موږ ټول په کور کې ناست یو، بس یوازې چې کله کتاب راخلو چې ودرې یو شم وایو، بس دغه خبرې او دغه حالات موږ ته راپیادېږي. موږ زړه ده د کتاب ویلو، د مکتب څخه زموږ راتلونکي څخه زموږ تور سوی دی. یعنی واقعا داسې حالات پر موږ راغل دي چې موږ کتاب نه نوسو، چې کله کتاب راخلو زړه نه غواړي چې ووایو که ووایو وایو ته څه څه پاره ووایو. زموږ راتلونکي نه دی معلوم، زموږ برخلیک نه دی معلوم. یعنی داسې حالات کې چې موږ ژوند کوو، موږ واقعیا زموږ زړه د خپل درس څخه زموږ د راتلونکي څخه تور سوی دی. موږ دوستان هم دغسې بس د کور په کارونو دي، په کورونو اخته دي، بس درسونه کتابونه راسره دي، خو د ویلو دپاره یې زموږ زړه نه غواړي. ټول دوستان هم په دغسې حالات کې.
مننه افغان صاحب، عالم او لیکوال چې سیاستوال هم تیر شوی، مولانا عبدالکلام آزاد ته دا خبره منسوبه ده چې دا ویل چې کله زه مړ کېدلم، زما د مرګ په ورځ ښوونځي مه رخصتوئ، ځکه یوه ورځ هند وروسته پاتې کېږي. نو په افغانستان کې دا د 200 ورځې کېږي چې ښوونځي تړل شوي دي او نجونې نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي. هیڅوک په وړاندې لکه مسؤلیت نه اخلي، هیڅوک نه راپاڅېږي چې دغه ښوونځي باید پرانیستل شي. علت یې څه دی؟ ولې دغه ډول بې تفاوتي ده؟
اصل دا ده چې دا خو مسؤولو کسانو ته راځي، کېږي مسؤلیت ته دی، هغه کسان چې واکمنه طبقه ده، هغه کسان چې پر دې ځای باندې موږ چارواکي بولو، مسؤلیت په ټولو هغو ته راځي، کېږي د رعایت د دین د متنو له مخې هم دغه خبره ده، او د اوس وخت قوانین هم دا ایجابوي. نو دویمه خبر دا ده چې زموږ ملت هم یو ډول د جنو د زده کړو سره ډېر چې سپي دغه په مجموع کې کلیوال خلک نه ورسره لري، په دې وجه باندې په طالبانو باندې ډېر فشار نه راځي، بلکې ځینې کسان په مجموع کې بیا د دوی هغه هم فکر ملایان هغه بیا یو ډول دلایل هم ورته راشي. ما د یو ملا خبرې واورېدلې، هغه لیکلي وو چې طالبانو ته دا حق د رسول الله ورکړی دی. رسول الله ویلي دي چې دغه مختلف تعلیم وو، دغه نجونې راوتل وو، دغه شی چې دا فحاشي ته لار جوړوي وو، دا حق یې دادا کوي. نو چې زموږ په ټولنه کې دیني عالم په نامه باندې داسې یو څوک په منبر ناست وي، په محراب کې ناست وي، خطیب یي، امام یي، خلکو ته واعظ یي، ناصح یي، نو چې هغه دا خبره ورته کوي چې طالب ته حق رسول الله ورکړی وي، او زموږ عام خلک بیا په دې باندې نور نه پوهېږي چې دا خبره دی سمه کوي که نه کوي. په مجموع کې یو ډول ذهنیت هم و دې ته پرجول نه وي. نو خلک هم نور څه ووایي، د رسول الله سره خلک جنګ وکوي، خو د دې په مقابل کې باید موږ له وخته څخه دا ذهنیت په دې تیار کړی وي. زموږ مخکې مسؤلیت دا و، د علماو مو، د هغه تېر حکومت مو، د روشنفکرانو مو، د لیکوالانو مو، د دغو خلکو مسؤلیت دا و چې دا خلکو کې دا شی ور فهمولی وای. چالی به دا ده چې په ټوله نړۍ کې به بل داسې هېواد دی چې په یویشتمه پېړۍ کې خلکو ته زارۍ کوي چې نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. دا د هغو یو مسلم حق دی، لکه نارینه چې حق لري نجونې دغسې حق لري، لکه نارینه چې الله آزاد پیدا کړی دی نجونې دغسې الله آزادي پیدا کړي، لکه نارینه چې په ژوند کې اړتیاوې لري او دغه تعلیم چې دی دا د هغو اړتیاوو د پوره کولو دپاره یوه ډېره ښه وسیله ده. بشري اړتیاوې ښه، دغسې یو بشر ده، دغسې اړتیاوې لري او دا دغسې یو حق دی. نو موږ په نن وخت کې په دیني استدلال، په علمي او عقلي استدلال، د اخلاقیاتو او د قانون له مخې، د تاریخ او د پوهانو د خبرو له مخې خلکو ته دا ذهنیت ورکوو چې تاسې دا ومنئ، دوی ته د زده کړو حق ورکړي. نو دا خو زموږ یو ډېره جالبه خبره ده چې دا زما خبره دا تاییدوي چې ملت دلته پره جوړ نه دی، که د ملت لخوا څخه پره فشار پر واکمنه طبقه باندې وای حتما به طالبان به په سل کې 40% د دې ټولنې جوړوي. 40% دغه 80% نه شي مجبورولی چې دا خپل حقوق قرباني ومني. خبره دا ده چې دلته زموږ هغه دا مخکې څېړنې دا دي د اسرائیل مخکې چې زیاتره افغانان چې په کلیوالو کې میشت دي، په کلیوالو سیمو کې، نو چې په کلیو کې زیات کسان زموږ میشت دي او هغوی ذهنیت دي، هغه بیا د نجونو د زده کړو لپاره پره جوړ نه دی، خصوصا بیا دغه لوی نجونې. نو خو د هغوی لخوا څخه پر دا واکمنه طبقه باندې فشار نشته. یو بل شی بیا له هغو سره داسې ملګری سوی دی چې په سل کې تقریبا 80% ملایان چې دي هغه د دوی سره په دغه ذهنیت کې جوړ دي، او دغه د دوی خبره، د دوی عمل دا په دیني استدلال باندې ورته توجیه کوي. نو دا د دې لامل شوی دی چې موږ یوه ورځ نه، بلکې ستا خبره د 200 ورځې افغانستان شاته پرېږدو، خو پر واکمنه طبقه باندې فشار چې دغه رانوړو، په ظاهري چې دغه ونه کوو، د نړۍ له رسنیو سره دا خبره چې دغه په ډېر لوی نو یو کچه باندې شریکې نه کوچې، ولې دغه مشترکي په کوم قانون باندې دغه مشترکي؟ په اسلامي قانون که په بشري قانون، د افغانستان د اساسي قانون سره سم، د افغانستان د ریواج او د کلتور سره سم. دا کلتور خو داسې نه دی چې دا نو ټول وخت لکه د قران توري بس پاتې وي. کلتور خو د انسانانو رامنځته شوی شی دی چې په ګټه وو، پریوزي چې په ګټه نو په اوره کې بدلوي. دا که د افغانستان کلتور په خوا جوړ هم وو پر دې باندې چې نجونو زده کړې ته نه وو پرېښودل، خصوصا لوی نجونې، نن دا کلتور موږ بدلوو، نن دا زموږ یو بشري اړتیا ده. کلتور خو د قرآن تورې نه دی چې موږ یې نشو بدلولی. زما په فکر باندې چې زموږ علما په دې کې سم کردار نه ادا کوي، زموږ ملت خصوصا د کلیو اوسېدونکي دا په دې کې سم رول نه ادا کوي، او زموږ رسنۍ خو چې دي هغه خو سانسور شوي دي، په هغوی باندې ډېر فشار دی، په دې برخه کې هغوی څه نشي کولی. خو علماء لیکوالان او زموږ په مجموع کې عام ملت دي هغه په دې برخه کې خپل هغه مسؤلیت چې دوی ته راجی دی هغه نه ادا کوي په دې کې او واکمنه طبقه خو لامل د دې ده چې دا شی بل کړی وي.
مننه اغلی آشنا. لکه څنګه چې افغان صاحب یادونه وکړه په یوویشتمه پیړۍ کې به کېدای شي یوازینی هیواد افغانستان وي چې زارۍ کېږي دې لپاره چې باید نجونو ته ښوونځي پرانیستل شي. خو یو وخت داسې هم و البته د شاهي وختونو کیسه کېږي چې حکومت به خلک په زور مجبورول چې اولادونه ښوونځي ته ولېږي هغوی نه لېږل. اوس برعکس کیسه خلک زارۍ کوي حکومت ته چې ښوونځي خلاص که دوی نه ورته خلاصوي. ولې افغانستان دغې خواته لاړ؟
د خو شک نشته چې د افغانستان د جنگونو د وجې په دغه حالت را رسیدلی دی. او د که تاسو وګورئ د داود خان نه وروسته چې کله د شوروي راغله بیا پس هغې نه جهادیان راغلل این هغه وخت نه دغه ذهنیت تغییرېدل د خلکو په منځ کې شروع شو. همچنان پخوا وختونه داسې و چې خلکو معلومات نه درلودل، خلک یو بل سره کنکټ نه و، هغوی درس په فائدې او په ګټو نه پوهېدل. شاید پخوا وختونه په افغانستان کې د درس ویلو دومره اړتیا نه وه لکه اوس چې دی. په کې خلک اوس د دې په اړتیا پوهېږي، د ټکنالوژۍ د وجې، د نورو د وجې. دنیا هغه دنیا نه ده که ته درس ونه وې، که ته ځان ونه رسې نړۍ سره ته هېڅ چېرته نه یې. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د درس نه ویلو د وجې نه زموږ یو نسل شاته پاتې کېږي. په دې باندې اوس افغانان پوهېږي، په دې باندې افغانان پوه شوي دي چې د درس نه ویلو د وجې نه یو نسل شاته پاتې کېږي. او طالب هم په دغه باندې پوهېږي، ځکه طالب قصدن دغه یو نسل زموږ شاته پاتې کوي، بل هیڅ دلیل نشته دی. طالب په هیڅ صورت نه غواړي چې د افغان نسل مخې ته لاړ شي، افغانان مخې ته لاړ شي. د طالب یوازینی هدف د افغان ملت شاته تګ دی، شاته وړل دي، مخې ته وړل نه دي. امدی ته ټول ملت امدغه ته
کېنول نه هم دغه ټولنی خلک دي د افغانستان دي. ولې غوړي دغه یو څو کې ولې دغه سیو غواړي هغه هم دغه ټولنی خلک دي. مثال ک دغه انجونی یا دغه ځوانان زده کړي کوي د وطن په ګټه تمامېږي، خو دوی ته به هم خیر ورسیږي. نو ولې دوی غواړي چې دغه سیو کارو کې لکه څنګه چې تاسو وایي؟
ولا دوستان درانه نه خفه کیږي، خو رو رزه خبره ده چې طالب په دې خبره پویدل طالب بنوي. طالب که په دغه خبره باندې پویدل نو په سرکونو به ځان نه چاو. خبره داسې ده چې طالب خپل د لاس نه دی، او هغه که ځان د ټولنه ووایي طالب بیا هم د افغاني ټولنه نه دی. چې هر څومره ووایي چې زه د افغانستان د ټولنه یم، زه د افغان یم، زه دام زه یم، هغه د افغان ټولنه نه دی، ځکه هغه په افغانستان کې افغاني مدرسو کې نه دی غټ شوی. هغه تا ته بل چا په بل څه کې غټ کړی دی.
مننه خوشاله اوسئ. ویسا صاحب کور ودان، ویسا صاحب دغه پوښتنه له تاسې هم کوم. مخکې افغان صاحب وویل چې ډېر خلک په کلیوالو سیمو کې اوسیږي او هغوی د نجونو د زده کړو په برخه کې ډېره لیوالتیا نه لري. ولې لیوالتیا نشته؟ دا یعنې کله چې نجونې زده کړه کوي خو د ټولنې نیمایي برخه ورسره فعالیږي، خو کله چې نجونې زده کړې نه کوي، مثال ښوونځي ته نه ځي، معنا د ټولنې نیمایي برخه یوه بې حصه کتله ده، فالج ده، هیڅ هم نشي کولی. نو کله چې په ټوله دنیا کې مثال نجونې زده کړې کوي، یا مثال په دنیا کې درې پنځه شاوخوا اسلامي هیوادونه دي، په ټولو کې نجونې زده کړو ته ځي، پوهنتون ته ځي، ولې په افغانستان کې افغانان یا په افغاني ټولنه کې مخالفت ورسره کیږي؟
زه د افغان صاحب د دې خبرې سره موافق نه یم. هغه دا دی چې موږ د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته تللي یو، له مشرانو سره مې خبرې کړي دي، له ځوانانو سره مې خبرې کړي دي، له کور په کور ګرځېدلی یو. موږ یعنی د ممانعت دا خبره موږ خبر یا خبره یو یو جزئي خبره هم موږ د چا نه اورېدلې چې موږ خپلو لوڼو ته د تعلیم اجازه نه ورکوو. اجازه ورکوي ولې زمینه سازی نه ده سوې؟ په دې کې تیر هم پړوه، د تیر حکومت هم پړوه، نن هم د دې د امارت مسؤلیت دا نه دی چې دې ښوونځي بند کړي مسئولیت دا دی چې دی باید ډیر کړي، مسئولیت دا دی چې دی باید پر خلکو باندې اجباري کړي خپل ماشومان خپل لونې ښوونځي ته. دا هم د دې ټولنیز هم دینی اسلامي هم افغاني مسئولیت دا دی. د دې اسلامي مسئولیت دا دی چې نن دی زموږ ټولنې کې چې کم ذهنیت دی، د دې ذهنیت له منځه وړلو لپاره باید کار وکړي. که چیرې دا ذهنیت موجود هم وي، نو زموږ غوښتنه دا وه چې د دې حکومتونه چې دي هغه ذهنیتونه جوړوي، هغه خلک رابول هغه تب د افغانستان په ټول قوانینو کې تاسو وګوري د وخت ټول قوانین چې دي هغه زده کړي اجباري سوي دي. د اجبار مسله ده. ګور له ظاهر شاه د وخت څخه چې و بیا تر ډېر قوانین چې وله د اساسي قوانین چې کوم تغیر سوي دي راغلي دي، په هغو کې د زده کړو مسله چې د منځنۍ زده کړې اجباري دي. په اجبار کې دا د حکومتونو مسؤلیت جوړیږي چې بیا خلک دې ته جوړ کړي خپل هغه خپل کم مسؤلیت چې دی، چې مثلا د درسي مواد ښوونکي دي، ښوونځی دي او معلمین دي، دغه ټول پر وخت باندې ورسوي، هلته زمینه سازي وکړي، بیا خلکو ته وایي. که چیرې خلکو د دې مخالفت وکړي بیا حکومت بل مسؤلیت لري. مسؤلیت یې دا دی چې هغه خلک راوغواړي چې مسله څه شته، او کنی د اجبار مسله ګوره دغه ده چې تاسو زموږ پلرونو په زور باندې زموږ دکګان دغه حکومت مجبوره کړي وو چې خپل اولادونه تاسو ښوونځي ته ولېږي، ځکه هغه وخت ذهنیت جوړ نه و. هغه وخت نن چې موږ د خپل ملت سره کومې خبرې کړې دي، موږ ګرځېدلو یو کرملار ټیم ګرځېدلو دي، موږ ګرځېدلو یو، هغوی ټول راته ویلي چې موږ یې غواړو. حکم دي زمینه سازي چا ورته کړې ده؟ هغه سیمې چې تاسو وګورئ چې تر جګړې لاندې وي، هغه سیمې چې مثلا نیمه جګړه وه، هغه سیمې چې مثلا ورته زمینه سازي شوې، تاسو مقایسه کړئ، ټولو لېږلې، خو همدغه سیمې چې زمینه سازي نه ورته شوې، همدغه افغانان، همدغه پښتانه، همدغه مسلمانانو ټولو لېږلې، خو زمینه سازي ورته شوې وه. که زمینه سازي وشي، هیڅوک د خپل اولاد راتلونکي داسې نه غواړي چې هغه اولاد یې ړوند وي، هغه اولاد یې بېسواده پاتې شي، هغه اولاد یې د جامعې د ټولنې د اوږو بار وي، هغه ته بل څوک لار وښيي، هغه د بل چا محتاج، هغه که لور وي که زوی، زموږ ټولنه دا نه غواړي. ګوره یو 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 انسان که زه مثال ورکوم، تاسې وګورئ که د یو چا او بچی د یو چا لور هغه مثلا یا ګونګۍ وي یا ړنده وي، د هغې مرکې ته څوک ورځي یا څوک غواړي؟ خو نه غواړي. نو ستاسو اولاد چې دی په همدې باندې مثلا معذور دی چې زده کړه ونه لري، دا د وخت تقاضا ده. دا زموږ د دې ملت غوښتنه ده، دا د دې ملت اساسي حق دی، دا د یو انسان منل سوی حق دی. که ملت په دې باندې مثلا چیرې د دې ممانعت کې د ملت سره باید کار وشي، دا ذهن تازي په څه معنا ده؟ دا ذهنیت جوړول، د فکر جوړول، دا خو د حکومتونو مسؤلیت دی. دا خو نه ده دا د نړیوالو خبره نه ده چې نړیوال وایي چې مثلا دا مسله ده، نن پر دوی باندې فشار راوړي. نه، دا زموږ حق دی، دا زموږ د اولادونو اساسي حق مو دی. دا اسلام را کړی دی، دا ټول بشري قوانین را کړی دی، دا ټولنیزو قوانین را کړی دی، دا په دې خاوره کې چې موږ ژوند کوو دا زموږ حق دی. نو د دې دپاره بیا مسؤلیت د معرف دا نه دی چې مثلا ښوونځي بند کړي. ښوونځي باید ډیر کړي. چیرې چې مثلا په هغه ځای سیمو کې د افغانستان په اراضي کې چې ښوونځي ستنه، په اراضي کې چې ښوونځي نسته، په هغه ښوونځي کې بیا دولت دا د دوی مسؤلیت مکلفیت دی چې د یو دولت ته یو ملت ته وړاندې کړي. دا د دوی مکلفیت دی چې هلته باید دوی زمینه سازي وکړي، دغه ټول ورته ورسي، هم ښوونځي ورته ورسي، هم خدمات ورته ورسي، او هم خلک دې ته جوړ کړي. خلک غواړي باور وکړي چې هیڅ ځای دا د دې ممانعت نشته، ځکه زموږ ملت، زموږ خلکو دغه مسأله اوس در کړې ده. دغه ناپوهي چې دغه زده کړې چې زموږ ملت نه لرلې، دا درد پر دې ملت تېر شوی دی. تاسو وګورئ چې په یو سیمه کې، بېخ په هغه سیمه کې، نه ډاکټر سته، نه معلم سته، نه یو داسې دایي سته چې هغه په دغه ټولو اصولو باندې چې د زموږ د خویندو مشکلات هغه تر یو ځایه پر رسوي. نو خو ملت دا در کړې ده چې د همدې لارې زه خلاصون کولی شم. تاسو وګورئ چې ډېر زموږ هېوادوال دي چې ښارونو ته یې خپلې هغه مېرمن راولي، یا لور راولي، یا بل څوک راولي، هغه ته وایي ښځینه ډاکټره چیرې دې پوښتنه کوي، که ورته وایي چې نو تا ولې دغه لور ته د زده کړو اجازه نه درکړې، دوی به وایي چې وروره زما په سیمه کې ښوونځی نه و، وروره ماته خو زمینه سازي نه ده شوې. زموږ ملت د خپلو اساسي حقونو ناخبره دي. په دې خاطر باندې نن موږ له ستونزو سره خبرې. یو ملت چې د خپل اساسي حق ونه پیژني، یو ملت چې د دې ټولو شانو څخه ناخبره پاتې شوی، دا بیا د حکومتونو مسؤلیت دی چې په دې باندې پوه کړي، تر څو ملت غوښتنه وکړي. ګوره دا نن زموږ غشتنه په ټولیز ډول باندې ډیره کمرنګه ده. څو افراد دې غشتنه کوي ځکه چې هغه په دې باندې پوهیږي چې دا د انسانانو حق دی، ځکه هغه په دې پوهیږي چې زموږ راتلونکی د خطر سره مخ کیږي، زموږ اولادونو ته زموږ نسل ته خطر پیښیږي. نو د دې دپاره هغه افراد مبارزه کوي. موږ وایي چې زموږ غوښتنه دا ده چې دا ټول ملت چې مثلا موږ ځو د خلکو سره درېږو، د هغوی غوښتنه تر هر ځایه پورې رسوو، تر دې اداراتو پورې رسوو، ټولو مسؤلینو ته دا ښیو چې دا ګوره دا د ملت حق دی، دغه ملت دغه شی غواړي. نو ته ولې د دغه ممانعت کوې؟ دا خو ستا مسؤلیت جوړېږي. ته د خدای په وړاندې، ته د یو ملت په وړاندې، ته د انسانانو په وړاندې، او ته د داسې مظلوم انسانانو په وړاندې چې هغه خپل اساسي حق نه پېژني، ته د هغو په وړاندې باندې مسؤول یې.
مننه ویسا صاحب، خوشحاله اوسئ. د خبرونې په وروستۍ برخه کې به ډېر په دې وغږیږو چې د حل لاره څه ده او څنګه کېدای شي چې دغه ښوونځي بیرته پرانیستل شي. افغان صاحب، یو موضوع چې یادونه یې کېږي هغه دا ده چې ویل کېږي دا ښوونځي ځکه تړل شوي چې د طالبانو د حکومت یوه غوښتنه دا هم ده چې دوی له نړیوالو غوښتنه لري چې په رسمیت یې باید وپېژني، او کله چې په رسمیت وپېژندل شي یا څه امتیازات ورکړل شي دوی به بیرته ښوونځي پیل کړي. فکر کوئ چې همدغه موضوع دا که چیرې دا خبره وي، نو فکر نه کوئ چې د دغو نجونو یا د دغو زده کوونکو په راتلونکي دغه ډول دا ډول که یې ووایي چې د دوی حق دا ته ایښودل دا څومره سم کار دی؟
زما په نظر خو د شریعت له مخې او د انساني اخلاقیاتو له مخې، همداراز د اوسنیو قوانینو له مخې، دا یو ډېر غلط عمل دی چې زه ستا حق په دې خاطر نه درکوم چې زه پر یو بل کس باندې فشار راوړم چې د هغه دخه خپل حق ترلاسه کړم. د رسمیت پېژندنو په رسمیت پېژندنې په برخه کې خو دا تر ټولو مهم ګام دی چې دوی نجونو ته، ښځو ته د زده کړو حق ورکړي، نه دا چې دوی د ښځو د زده کړو مخنیوی وکړي. نړیوال خو دوی ته دا ویلي وو چې تاسې به ښځو ته دا وار د زده کړو حق ورکوي، د کار حق به ورکوي. دی چې د ښځو څخه د کار حق اخلي یا د زده کړو حق اخلي، دا خو لا د اساسي ستونزه د خپل رسمیت په وړاندې جوړوي. او که دی دا فکر لري چې زه پر نړیوالو په دې ډول فشار راوړم، نو دا د 10 میلیونه افغانانو دی حق تر پښو لاندې کوي، د دې ځای د نجونو حق تر پښو لاندې کوي، افغانستان چې دوی هغه شاته بیایي. نو دا زما په حق باندې ته پر نړیوالو باندې ولې فشار راوړي؟ نړیوالو ته خو نور ځایونه هم ستا پر هغه ځای باندې څه فشار ده؟ هغه څه چې نړیوالو سره تا په قطر کې منلي دي هغه عملي کړه. ایا ستاسو د رسمیت پیژندلو لپاره زمينه سازي شوی؟ دا خو زمينه سازي نه کوي، دا خو لکه په لوی لاس کې ودی ته ولاړی چې افغانستان منځوي کې افغانستان پر رسمیت باندې ونه پیژندل شي. ته پر هغه توافقاتو چې تا ور سره کړی دي، هغه وعده چې تا له نړیوالو سره کړی دي، هغه دی هم نه تر کړی. تا ولا ور را ولاسي په افغانستان کې دي یو داسې حکومت جوړ کړي چې هغه ټول وایي طالبان پر شرایط ټول لوالی تر رئیس جمهور رئیس الوزراء او تر وزیر او تر چپلاسی پورې ټول طالبان. دویم قدم کې د ښځو د حق د پاره چې د کار حق دی ورسره منلی، او د زده کړو حق دی ورسره منلی، او د کار دی هغه ویستي د ښځو په نامه چې کوم وزارت و هغه دی په امر بمعروف باندې بدل کړي، د نجونو چې کوم ښوونځي وي هغه دی د نیول پر مخ باندې وتړلې. تا خو دا توافق ورسره کړی و چې د نجونو ته حق ورکوم، د کار حق ورکوم، د زده کړو حق ورکوم. تا په دویم قدم کې چې کوم وعده نړیوالو سره کړی و، تا چې کوم لاسلیک ور باندې کړی، ته د خپل وعدو مخالف لاړې. دا خو ته لکه افغانستان چې په لوی لاس دغه حکومت دغه جغرافیا دغه ملت په لوی لاس باندې و ومنځوي توپ ته وړي، د نړۍ سره اړیکې پرې کوي، لکه څنګه چې جنګ باندې، لکه څنګه چې د افغانستان په سکوت باندې دلته یو رکود رامنځته کوي، اوس غواړي اقتصادي رکود رامنځته کړي.
مننه اغلی هاشمی عثماني، که تاسو راته وایئ چې غوښتنه مو څه ده، څه غواړئ چې له اوسني حکومت چې ستاسو ښوونځي پیل کړي بیرته درته؟
موږ له دوی څخه غوښتنه لرو چې دوی باید زموږ پر حق باندې معاملې وکړي، چې دوی خپل پر وعدو او پر قولو باندې معاملې وکړي. موږ غواړو چې زموږ مکتبونه بیرته شروع شي، او موږ غواړو چې خپل عین دي خپل فکر وکړو، موږ خپل درس وایو. ځکه که چېرته یو نارینه درس ووایي، یوازې یو کس د اجتماع ته، یعنی جامعې ته یا ټولنې ته پوه کس راولرېږي. خو لیکن کله چې یوه ښځه یا یوه نجلۍ تحصیل وکړي، یوه ټولنه رامنځته راځي. ټولنه موږ دوی څخه غوښتنه لرو چې دوی باید موږ د مکتبونه شروع کې بیرته خلاصې کې موږ دغه ذکر ته اړتیا لرو، ځکه ښځې هم د ټولنې نیمه برخه ترسره مایسته راوړي، نو کله چې زموږ د بدن نیمه برخه کار ونه کړي نو د نیمه برخه کله یوازې کار کولی شي. موږ دوی څخه دا غوښتنه لرو چې دوی باید زموږ د حق تر پښو لاندې نه کړي. که هر څنګه وي دوی وجام ټولنې ته نړیوال ته ځان ښکاره کړي په دغه وعدو چې دوی کړی ده، چې دوی وعده کړی ده چې موږ ښځو ته داسې څه پرېږدو چې دوی اوس زموږ پر حقوقو باندې معاملې کوي. دا خو سم کار نه، دوی باید ځان ثابت کړي پر هغه قانونو باندې، پر هغه وعدو باندې چې دوی د نړیوال سره کړی ده چې موږ ښځو ته د زده کړې حق ورکوو، د کار حق ورکوو. دوی باید دغه ترسره کړي.
مننه آغلی آشنا، ستاسو په نظر د حل لاره څه ده چې افغانستان یا افغان زده کوونکي یا خصوصا نجونې په دغسې یو حالت کې نور پاتې نه شي چې د خپل راتلونکي په اړه نه څه ورته معلومات وي او نه کومه هیله ولري، نه انګیزه ولري، نو د دغه وضعیت نه د راوتلو لپاره څه کول پکار دي؟
سلامونه. اول خو تر ټولو باید خپله طالب مکتبونه خوشی کړي، بلکې طالبان مکتبونه نه خوشی کوي، خلک در پاتېږي طالبان نه د خواهش وکړي، خلک در پاتېږي طالبان په وړاندې هغوی د مجبوره کړي چې مکتبونه خوشی کړي. دوم که چېرې هغه هم نه کېږي، بهر میشته افغانان چې دي هغوی همدغه اوس نه هم پروګرامونه شروع کړي دي، لګیا دي درګرده د هغه افغانانو ته چې داخل د افغانستان دي، د هغوی دپاره آنلاین او په مختلفو ډولونو لګیا دي هغوی ته مکتبونه جوړوي. خو د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې ولې باید موږ دغه حالت ته ورسیږو، ولې باید موږ دې ته مجبور شو چې زموږ د جغرافیې دننه یوه ښځه ونشي کولی، یوه جنۍ ونشي کولی مکتب ته لاړه شي، او د جغرافیې بیرون افغانان ورته دغه موقع مساعده کړي چې هغوی درس ووایي. طالبان که چیرې په رسمیت پیژندلو دپاره دا کار کړی، که چیرې د بل څه دپاره دا کار کړی، که دوی مدرسې ته اجازه ورکوي، مدرسې پرېږدي، خودکش خلک لګیا دي، ماشومان خودکش او د ځان وژلو ته تربیه کولو دپاره آمادګي هغوی نیسي، هغوی علیدګي یو بل دغه ورته جوړوي، د ریاست ورته جوړوي، ولې دوی نشي کولی چې په عین حال کې د ښځو خوندي خوشي کړي؟ په طالب باندې باید فشار راشي چې نړیوال تا د پدې نه پیژني چې ته هلته خودکش تربیه کې، هلته ماشومان مدرسې ډېرې کې، ذهنیتونه خراب کې او مکتبونه بند کې. تا نړیوال هغه وخت پیژني چې ته مکتبونه خوشی کې او خپل د تروریستي او د یو نسل او د نسل کوشي د اعمالو نه تر ووځي. همدغه خبره باید طالب ته وکړل شي، او دا په هغه صورت کې چې خپل د افغانستان دننه افغانان هم د طالبانو سره دغه خبرې شریکي، د افغانستان نه بیرون افغانان که موږ استو که نور دي که نور دي موږ لګیا استو، اما تر هغې پورې چې د افغانستان دننه افغانان زمونږ پوهیږو چې هغوی د ستونزې لاندې دي، پوهیږو چې طالبان هغوی ته رایس کوي، په دې باندې هم پوهیږو چې طالبان که مخامخ شو نه وي، د شپې راځي خلکو کورونو ته، خلک د کورونو نه وباسي، اما په عین حال کې باید دوی خپل د لونو خپل د خویندو لپاره پاتې کړي او د هغوی د مکتبونو لپاره باید غږ اوچت کړي.
مننه ویسا صاحب، له تاسو هم همدا پوښتنه کوو، د حل لاره ستاسو په نظر څه ده؟ څه کول پکار دي چې دغه وضعیت چې راغلی له دې نور دغه نجونې یا دغه راووزي او دوی وکولی شي خپلې زده کړې وکړي؟
حل لاره خو دا ده چې هیواد صاحب همدا سبا دې اعلان وکړي چې ټولو ښوونځي، ټول ماشومان، ټولې نجونې دي ښوونځي ته روان شي، په دې کې نوره خبره ونه کړي. همدغه حل لاره ده اوس په دې کې،
یعنی ډېره اسانه حل لاره ده که نه ویسا صاحب؟
بېخي ډېر اسانه ده، په دې کې نور خبرې ځایېږي نه، په دې کې نور دلیل نشته، په دې کې نور باید دلیل ورنه ویل سي. په دې کې مثلا اوس چې د ادعا پر بنسټ باندې چې افغانستان امن دی، نو اوس خو چې د ټول ملت حق جوړېږي بیا پر یو حکومت باندې، هغه سیمې چې محروم وي، هغه سیمې چیرې چې ښوونځي نه وي، چیرې چې زموږ ماشومان محروم وه، چیرې چې زموږ خویندې محروم وي، هلته باید دوی ډېره زمینه سازي وکړي. یعنی په دې کې
که چیرې د افغانستان دغه شرایط مثلا دغه مالی ستونزې دا نه ایجابوي، د نړیوالې ټولنې د نړیوالو موسساتو څخه باید په دې کې مرسته وغوښتل سي، د اسلامي نړۍ څخه باید مرسته وغوښتل سي چې راشي په دې کې د افغانستان د یو نسل د روزلو دپاره تاسې تر دغه قوانینو لاندې زموږ سره مرسته وکړي. دومره ښوونځي لرو، دغه مو ارقام دي، ارقام وړاندې کړي، د ارقامو پر بنیاد باندې له نړۍ څخه، له نړیوالې ټولنې څخه، د اسلامي نړۍ څخه مرسته وغوښتل سي تر څو چې زموږ د زده کړو اساسي حق ته دغه ټول نسل ورسیږي. یعنی ډېره اسانه مسله ده، په دې کې د خبرو نشته. ګوره یوه مسله چې راغلې ده چې تر شپږم پورې دي زده کوونکي ښوونځي ته ځي، دا ډېر پر ځای خبره ده، او پوهنتون ته دي روان وي، او په دا مابینځ کې یو کشر پاتېږي، یو طبقه پاتېږي، یو څوک پاتېږي، یو 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 انسان، یو ماشوم پاتېږي چې مثلا زه څه وکړم، مثلا سبا نو زه پوهنتون څنګه ووایم، زه نو دغه څنګه ووایم چې دا لاره څنګه پیدا کړم. دا خو بیخي هغه لاره د لوړو زده کړو چې دا اوس روان ده دام تړل کېږي. نو زموږ حل لاره دغه ده چې دی د دې دپاره اعلان که د حجاب مسله وي، که د حجاب مسله وړاندې همدغه معرف تېر ورځ زموږ حجاب اسلامي و، زموږ حجاب افغاني و، په ټول اسلامي نړۍ کې په ټول په سیمه کې زموږ حجاب چې و تر ټولو اسلامي حجاب، زموږ د معرف حجاب، د معرف د معرف حجاب چې و هغه ټول اسلامي و. یعنی په کوم څوک انتقاد کې زازیر مدې ته چې مثلا موږ وایو چې زموږ خویندې چې په کوم افغانستان کې به موږ تلو چې روانې به وې پر هغه لارو باندې د ښوونځي تر دروازو پورې چې به تلې، په ټول هغه حجاب چې اسلامي حجاب باندې زموږ خویندې پوښ کلی وي، هیڅ ستونزه په دې کې نه وه. یعنی که دغه خبره کېږي دا ډېره وړه خبره ده، دغه پخوا هم حل و، اوس هم باید حل شي. او که چیرې مثلا دا خبره وایي چې بیا هم موږ پر دې ملاحظات لرو، معرف پر دې ملاحظات لري، خو وړاندې دي کې ورور حجاب خو څه دغه کېږي نه، څه لویه مسله نه ده. ورته وایه چې د شپږم څخه تر دولسم ټولګي پورې دغه مو حجاب دی، په دې کې وړاندې زموږ ملت خدا هم دا نه وایي چې زه حجاب نه کوم، دا خوند خدا نه دی ویلي، دا زموږ د کوون خدا نه دی ویلي، دا ملت خدا نه دی ویلي چې حجاب مو ورته وړاندې کوه. یعنی دا خودی ورته وایي، خو زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ ته د زده کړو زمینه برابره کړي. دا ستاسو مسؤلیت دی، په دې تاسو مسؤول یاست.
ډېره مننه ویسا صاحب، خوشحاله اوسئ.
مننه.
افغان صاحب، ویسا صاحب ویل چې ډېره اسانه حل لاره همدا ده چې سبا ته ښوونځي پیل شي. ستاسو خبره اوسني حکومت ته څه ده؟ یعنی که ښوونځي پیل شي څومره به د دوی لپاره هم ښه وي او د نورو افغانانو لپاره هم؟
خو واضح خبره ده چې د ملت لپاره دا یو ښه خبر دی، او دا د هغوی حق دی، باید ورکول شي. طالبانو لپاره ځکه ښه ده چې تر نړیوال فشار لاندې به نه راځي، ملت به نه ځینې مره ورکېږي، د اخروي مسؤلیت به یې ادا کړی، د الله په وړاندې به مسؤول نه وي. او دنده هغه دا چې موږ وایو چې دوی دې سبا ووایي چې دا کار بس شروع دي کړي. خبره دا ده چې دلته څو عوامل شته چې دوی ښځو نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. یوه خبره دوی دا کړې ده چې بودیجه نشته چې موږ د دوی دپاره جلا ښوونځي جوړ کړو، په هغه کې دوی ته جلا ښوونکي وټاکو. موږ د دې دپاره بودیجه نه لرو، یوه خبره دا ده. دویمه خبره یې یونیفورم کړې وه. او بله خبر دا ده چې دلته ذهنیت هم د طالبانو په خپل منځ کې کشمکش روان دي. ما ورته وویل چې د طالبانو یوه لویه طبقه چې ده دا کلیوالي ذهنیت لري، له کلیوالو سیمو څخه راغلي دي. زموږ دا احساسات چې کومه خبره وکوله چې زموږ خلک ذهنیت جوړ دی، ته که ذهنیت دې ته جوړ وای نو خلک ولې مظاهرې نه کوي؟ خلک ولې خپل حق له خلکو څخه اخیستل شوی دی؟ خلک ولې د دې لپاره اعتراض نه کوي؟ خلک ولې لارې نه بندوي؟ تاسو ولې د افغانستان کې تر دغه اعلان وروسته له یو څو نجونو ماسي واچ په کابل و هرات کې دې خپل ځخ پورته کړی، هیڅ هم مظاهره نه وکوله؟ دا څنګه جوړ ذهنیت دی چې خلکو ته خپل مسلم حق، شرعي حق، قانوني حق، اخلاقي حق مني اخیستل کیږي او هیڅ حکم اعتراض لپاره نه راوځي؟ دا معلومه ده چې د خلکو ذهنیت په سم ډول نه دی جوړ، یا په تېره د ملایانو دا نه دی جوړ. نو طالبان دې یو کار دا وکړي چې خپل منځ پر دې شی باندې توافق راولي. تر موافقه وروسته چې طالبان دا شی بیا به نو بیرته د دې سبب نه کیږي چې نن اجازه ورکړي، ته بیا بیا سبا بیا بیرته بند کړي. زما په نظر باندې یوه حل لار دا ده چې طالبان دې که اوس بودیجه نه لري، دوی دې ښوونکي جلا نه وټاکي. همدغه نارینه ښوونکي چې دي، دا دې اوس د ضرورت له مخې په فقه کې یوه قاعده ده چې د ضرورت له مخې کله کله حرامو شیانو ته د استعمال اجازه ورکول کیږي. مثالونه په قرآن کریم کې د خنزیر د غوښې دي مثلا، د وینې ورکول شوي دي، داسې نور. نو دغه قاعده له مخې ک طالبان وس رښتیا بودیجه نه لري او د نسی کولی چې جلا ښوونځي جوړي کې جلا ښوونکي ورته وټه کې د وشانو کمی نو دغه فکر دغه قاعده له مخې طالبان اجازه ورکړي نجونو ته په همدغه ښوونځیو کې د الکانو سره قیوتو لیکي یو ښوونکي دغه زدکړې وکړي ځکه دا د شریعت قاعده ده او په داسې وختونو کې د تطبیق وړ ده نو دا قاعده عمر څو تطبیق کوي چې په فکر کې موجوده ده په قرآن کې اصل لاغلی دی او زما ته زمينه ده چې د تطبیق راشي او زینت د کوم کوم باید د تطبیق وخت دي لنونه انسانان خو د کلو کلو لپاره د خپل خلک ته محرم ولې پیغمبر علی السلام و خپل امت ته په خاص ډول و چارواکو ته د امت دا خبرداري ورکوي دي چې د خپل ملت په وړاندې مسؤلیت الله په وړاندې نو دا هغه حق دی او تاسو پدې کې مسؤلیت اجازه ورکړي چې دغه د کوم دغه الکانو ځکون کو سره نارینه شون کو ته پدغه یو څه ټول دي چې دغه یو کوي ځکه تر هغه وخت پورې چې دوی بودیجه پیدا کوي یو نه پوره ورته تاکي د لاسوون کې پیدا کوي تر هغه وخت چې زموږ دغه ځکه زموږ د ټیټه قاعده د کار واخلي او اجازه دی ورکړي
ډیر زړه مننه افغان صاحب د خبرونه ورسته شی بي دي د خبرونه بحث هم پای ته پرسیدو ده د انجونو د تړلو خوانځیو په اړه وغه کېدو چې د خپرونې میلمنو وویل تاثیر به یې په هغه صورت کې ډېر منفي وي چې کله دغه بندیز دوام کوي یعنې دا به له هغو انجونو څخه چې اوس خوانځي ته نه ځي او خوانځي تړلي دي د زده کړو انګیزه واخلي او حل لاره یې هم ډېره اسانه وویل شوه چې کېدی شي دا سبا ته بیرته خوانځي پیل شي نو دا به هم د حکومت په ګټه وي او هم به د هغو زده کوونکو چې خوانځي تړلي د خپرونې له منو د یو لسم ټولګي لز د کون کې اغلی هاشمی عثماني د ازادي ائتلاف موسسې له مشر اغلی حبیبی آشنا د قلم لار ټولنې له مشر خغلی طولاوی ساول دنیا له مولوی زبیر افغان څخه ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې را سره برخه واخیسته او له تاسې هم مننه چې د خبرونه مو ورده تر بلې ونې ښه وخت ولري
شیم خنجریم زمین